السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې او سات کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په هرات کې د ښځو لپاره د چادرې له جبري کولو وروسته په دې ولایت کې د نوموړي ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې کچه ټیټه شوې ده. له هراته یو شمیر ښځو ازادي راډیو ته وویل چې له نږدې لسو ورځو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو ښځو او نجونو ته لارښوونه کړې چې له برقې یا چادرې پرته دې له کوره بهر نه وځي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دې ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د ښځو پر ګډون یو بل محدودیت هم ورزیات کړی. بیان زیاتوي دا پریکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیایي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت دی. په بیان کې راغلی دی چې له دې اعلان وروسته د نومبر د 15 او 8 ترمنځ د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې 28% کموالی راغلی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خندونو د لری کولو لپاره د ایران چابهار بندر ته پاملرنه زیاته کړې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد اخونزاده تیره ورځ وویل په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.1 میلیارد ډالره وه. خغلی اخونزاده ویلی چې د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سنبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې 10% او د مالونو د ساتنې په برخه کې 15% تخفیف ورکوي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. متحد ایالاتونو او د مصر، سعودي عربستان او ترکیه په ګډون یو شمیر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د واشنگټن له لوري هغه وړاندې شوې طرحه ژر تر ژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان تاییدوي. متحد ایالاتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیه پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ کوي چې اوس مهال تر څیړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي. د دې پریکړه لیک مسوده چې فرانس پرس خبری اژانسی یوه کاپي لیدلې د غزې لپاره د سولې د یو پلاوي او انتقالي ادارې د جوړېدو چې ټرمپ به یې له تیوریکي پلوه رئیس وي هرکلی کوي او د پخوانیو مسودو برعکس د یو فلسطیني دولت د جوړېدو احتمال ته اشاره پکې شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاست اوم ټولګي واش پجم لاست هله لرم چی ټوله بجوړ او روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات ویل او مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله و او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر ویل چې په دوه ډوله و، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ویلی چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریشه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 22 صفې څخه بیا تر 25 صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل پاڼه، ساقه، ریشه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر رشه وروسته چې ده دندر یا ساقرازی ترمزه کی پورته. او موږ وایو چې دندر چې دی ډیر اساسی او مهمی دندې سرته رسی. خپله دندر ځینی چې دی په عمودی ډول هوا ته مستقیم چشی کوي وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې د خاورې پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. دندر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسی. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې دندر یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چشي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې واوسي. موږ وایو چې دندر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسی. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي په عیني حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په دندر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډیری درختی لیدلی اوسي چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شاخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکی ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري هغه د چش په نامه سره یادیږي د نمویي یا وده کوونکی. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي دغه غوټۍ کې چشي کیږي، غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات چشي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټۍ چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چشي و غوټۍ و چې په دندر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د دندر و ډولو ته. دندر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګي ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دي په چشي کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چوکې وده او نمو وکړي، چې دا چې دی تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي. هغه کې ش مثال موږ کچالو پټاټې ورکولای شو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې رازو لرګین ډنډر. که څنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکله نه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډیر عمر تیر سوی هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو. د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وای دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوع تاسو ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د اوغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د اوغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې رازو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لیږدول کیږي. ورپسې رازو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوشت سي چې شي کیږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې رازو پاڼه وایي. پاڼه چې ده موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې رازو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت که چیرې موږ یو پاڼه پرې کړو نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پانی دواړه خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړه طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه، دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار، لاندینۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل لازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ وینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندي چې د په دې کې دغه یوې اصلي رګبندي، یوې چې د فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې د موږ وای په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بلې چې د جال شکله. موازي رګبندي چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندي کې چې د موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ چکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې د نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو، موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندي کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼې چې د خپل ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصې وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال، د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصې وي، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاس اتم ټولګي و شپږم واسطه. په نن ورځې څپرکی کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفحې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې، دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او د نسره به موږ او تاسو د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسو وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخليږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوري لري چې د هغه د لارې خارجيږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي، یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر، او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنگونه لري. مو که چیرې دغه کم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کم خپل رنگ چې دی هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیواناتو لپاره لکه چونګاښ، چنجان، کبال او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دی چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کڅوړې بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخه ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چشه مثالونه هایدرا، مرجانونه، سمندری شقایق، جلی فیش او همداسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کیدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کیدلی سي. او یو ډول یې مرجان دی چې د هغو څخه په زیوراتو کې همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پانی ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې شه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي او دوی د پرازیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژن. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چشکي سوری کوي چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. هم دارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شیلري تاوان رسوي. او د دوی کمی هغوی چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي او دغه هغوی چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دي موږ وایو د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و هلزون ته ځان رسي هلته وده کوي چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د هلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چنجی. موږ وایو دا چنجان چې دی پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګه کورسره لري. دوی چې دی خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کم خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځانو مشلوي. موږ وایو دی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد لري یا مثال دی چې دی د کلمو په دیوال چې کله ومشلیږي کله کله هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویي بدن ته داخليږي. کله چې د غویي بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي چې دغه اګی چې کله وچ او د هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویي په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي همدارنګه ډېر نور لاملونه ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فعالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوش پېښه سوي دي چاچا پېره سوي دي چې دغه پوش چې دی پروتیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژن. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې ده نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کیږي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی سي چې تر کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پرې ځان رسي چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي هګۍ را دغه کوي زیږوي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مري معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کې د دوی د هضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجی دی. هغه وایو د کوخ چنجی چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخیرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخیرنۍ برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غایته موادو په واسطه چې کیږي دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسېږي. چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغي لامل کیږي، لکه مثال د خبرې د بی اشتهایی، د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نور نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډیر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغه کې په مثال ډیرې شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخیرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخیرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی: حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی: جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته دغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوستونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسو درس باید د درو دېرشمې صفې څخه تر 23مې صفې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څرنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجرې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې، د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وايي کاربون ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی چې شي دی باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربون ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دی، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنې درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لمړی چیرېږي کورټیکس، یا موږ وایو لمړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیر سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشبولي جوړ شوی کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي هغه دریمه بنچ چې د هالیبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې هالیبین څه شته ویل کیږي. هالیبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتی متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي وو په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مسانې سره چې سوي دي نشلې د لیدي. ول پسې راځو بولي مجرا پیژن. بولي مجرا چې دا یو نری ټیوب دی چې کم تشي بولي چې جوړ شوی هغه د دې لاره چې کیږي خارجيږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مسانې سره وصل دی، یعنی د مسانې وروسته راځي. او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سویل عمل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي. او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم چې کوي مرسته کوي. دوی چې زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلې چې دي هغه د یو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړی چې نفرونو چې دی په میډیولا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرونز چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې وشته ډوله رګونه سره نښتي ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډوله رګونه چې د دغه وشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چې په دې اخرنی برخه یو مانند جوړش ځانته ورته اوښته ډول رګونو په ډول سره دا چې سی وی دی تاو سی وی دی را پېشل سی وی دی، چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي. اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګنچې یا دغه تپل وی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم پکې کې ځنی چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وینجریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکو چې تشي بولیت سره جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبه په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهیږي دلته د لومړي شبکې وجه ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي کوم ځینی اضافي مواد ګټور مواد چې لکه مثال ځینی وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي ځینی قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي، یا د کم وریدونه چې دي د دوه وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي، او کم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده د کم اضافي مالګه چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د ټیپ په واسطه په لګنچه کې چې کیږي خالی کیږي، په لویس کې چې کیږي خالی کیږي. چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانی برخې ته د اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوي و خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پرې تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي، تر 800 پرې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې بیا څه کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سرچ کېږي خلاصېږي، مګر بهرني سفکټرونه چې دي هغه بیا څه دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي. موږ او تاسو پېژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه چې کوو په نوبت سره پېژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایم. د پښتورګو کاني څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچه چې دی په آخرني برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې داسې په لګنچه کې چې شي په آخرني برخه کې رسوب وکړي چې دا د کانو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کانو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې ری کوچنی اوس د شبول سره یو ځای چې کیش خارجي چې کچيري د دی غټو اوسې ځینی وخت په حالي بینو کې باندې چې د حالي بینو د تخریش لامل کیږي او حتی د بینی بهیدنی لامل هم کېدلی سي. او کچيري مثال ډیر غټو اوسې هغوی نسی کولای چې د شسته د حالی بینو لاره خارج سي، نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د شسته لمنځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ تاسو وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېرې وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپل د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای شي د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېر نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی شي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې راځي، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وشي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه شي کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځي. ورپسې راځو موږ او تاسو د پښتورګو درملنې نیوې لارې وایو. موږ او تاسو وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګې ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګې سره کولې او د هغه څخه به د کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر توسې به د هغه د پاره د جراحي عملیات څخه استفاده کړي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټي بیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لار چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دی د ویني مثال عین د پښتورګي دنده سره رسیدي تر څو هغه کم دغه چې دی نور غړي خپل تر تحصیل لاندې رانولي چې د په څو وختو کې باید حتمن چې مثال په هفته کې باید دوه واري حتمن اجرا شي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا شي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی شوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اوس بلک نشې تان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کې لچ ټول جوړ او صحتمن وایست. شنو خلاص د لسم ټولګي او اخیری لوست. نن ورځ موږ تاسو راځو د لسم ټولګي اخیری موضوع وایو چې د تیل وس په ادامه ده. په تیل وس کې موږ په ایکوسیستم کې د مثال کم انرژي او د موادو حرکت فصل کې د هرم جوړښت مو پیژندې چې په هرم کې موږ دغه وویل چې کم ژوندۍ موجودات چې دي هغه به یا تولیدونکي یا به مصرفونکي او یا هم چې اوسې تجزیه کوونکي به اوسې. او په هرم کې موږ دا خبره وکړله کم تولیدونکي چې دي کله چې د لومړي مصرفونکي په واسطه دوی په مصرف رسیږي، دوی باید چې وکړي د دوی مکمله انرژي لومړي مصرفونکي ته نه رسیږي. مثال خبره یو نبات کچیر یو اوسې او د هغه څخه یو سوی تغذیه کوي، دغه نبات چې کم انرژي خپل په ځان کې جوړوي هغه یو څه اندازه دی په فعالیت سره د فعالیت په جریان کې په مصرف رسی، یو څه اندازه د چې کیږي په دغه نبات کې پاتې کیږي. نو د دې څخه موږ وایو دغه کم سوی چې دی هغه ضرورت لري چې د یو نبات پر ځای ډېر نباتات واخلي تر څو تغذیه وکړي. وروسته بیا موږ وایو چې مارچ دی چې دویم مصرفونکي کې راځي، دوی چې دی د مثال لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، مارچ دی هغه سوی خوري. اوس نو په دې وخت کې دغه سوی چې کم انرژي مثال د نباتات څخه اخیستی و هغه بیا په کافي اندازه تر مار پورې نه رسیږي، ځکه چې د دې یو څان اندازه انرژي د چې کړې ده په مصرف رسولې ده. نو د دې لپاره مار ضرورت لري چې د څو دانې خرګوشان د یو پر ځای د څو دانې خرګوشان څخه په تغذیه سره خپل غذا چې کې خپل ځان تغذیه کړي. دا غره کوم کچيري باز په نظر کې اوس په دریم مصرفونکي کې راځي، کله چې د مار خوري نو د یو مار څخه د خپل انرژي نشي ترلاسه کولای، نه د ضرورت ترته لري چې تر څو دانې مارونه وخوري او دغه څخه چې وکړي خپل تغذیه وکړي. نو په دې سره موږ وایو چې په کښتنۍ برخه کې د هرم اغلاندنی برخه کې نباتات راځي، ورپسې خرګوش، بیا پسې چی راځي مار راځي، او په اخرنۍ برخه کې باز راځي. چې په اخرنۍ برخه کې مثال موږ وایو باز چې دی هغه څو دانې مارونه خوري او هغه څوک چې کېږي رالنډیږي، یعنی اغوند نباتات چې کېږي لږیږي. نن ورځ موږ راځو په طبیعت کې دورانونه وایو. په بیولوژیکي عوامل کې موږ دا ټول موضوعات وپیژندل او په دې باندې پوسولو چې کوم غیر ژوندۍ موجودات چې دي هغه د ژوندۍ موجودات لپاره چاپیریال آماده کوي، د دې لپاره د ژوند دی پاتې کېدو د ژوند ساحه ورته برابري، او د دې غوړ تعامل کې چې دوی خپل خپل ژوند د ژوندۍ موجودات پر مخ ته یوسي. مثال خبرې شو مثال اوبدي چې بل اوبو د ژوندۍ موجودات ژوند ناممکن دي. نن ورځ راځو دا موضوع غاڼي چې په طبیعت کې کوم دورانونه چې دي، مثال د غیر ژوندۍ موجودات د دې دورانونه وایي چې دې سره کوم په طبیعت کې دوران کې. موږ تاسو درس به د یو سل نه همي صفه څخه به تر یو سل دیاله سم صفه پرې دوام وکړي. په طبیعت کې دورانونه موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې ایکوسیسټمونه چې دي هغه مختلف ایکوسیسټمونه وجود لري، او په دغو ایکوسیسټمونو کې دغه ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ شیشي لري، یو د دوران لري. سال دی چې کم خواړه د طبیعت څخه اخلي، کم تغذیه چې دي غیر ژوندي موجودات څخه کوي، هغه بیرته چیکي و چاپیریال ته سپاري. مثال د خبرې موږ ویل کله چې تولیدونکي دغه کم نباتات چې دي هغه د لمر د رڼا څخه، د غیر ژوندي موجودات د اوبو څخه، د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده چې برابرۍ خپل په ځان کې قندونه کم عضوي مواد چې دي هغه خپل په ځان کې برابرۍ چې دا و کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه مثال غسی واخیستل سي، دغه کم عضوي مواد چې دي هغه بیا مثال تر دویم مصرفونکو او تر درېیم مصرفونکو پورې، کله چې درېیم مصرفونکي له منځه ولاړ سي، د دوی مړه جسدونه چې کله په خاورو کې ښخ کړل سي، بیرته دغه عضوي مواد چې کېږي و چاپیریال ته سپارل کیږي. چې دلته په دې په منځ کې یو دوران وجود لري، څونه مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخلي هغونه بیرته چاپیریال ته چی کوي ازادي. مثال انسانان دي، هغوی د چاپیریال څخه اوبه څخه، د کاربن ډای اکساید څخه، د نایتروجن څخه، د نایتریت په ډول سره، د دې ټول شان څخه چې کوي استفاده کوي او خپل ژوند ته مخ ته وړي. وروسته چې کله دغه انسان مثال مړ سي او جسد یې په خاورو ښخ کړل سي، د دغه جسد یې چې کله د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه سي، د دې عضوي مواد بیرته خارج او د خاورو څخه کوم مواد چې دي مثال ګازات چې دي هغه هوا ته ازادیږي، او یو څه اندازه بیرته د نباتاتو په واسطه د ریښو د خوا جذبیږي. نو راځو دغه کم دورانونه چې دي، په هغه دورانونو کې د اوبو دوران دي، کاربون ډای اکساید دوران، او د نایتروجن دوران شامل دي، چې دوی چې کو په تفصیل سره وایي. راځو لومړی د اوبو دوران. د اوبو په ارزښت باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې اوبه زموږ داخلي او خارجي، زموږ د وجود د پاره چې کوي د ژوند کولو موقع برابر کړی ده. که چیرې اوبه ونه اوسي، موږ خپل ژوند ته ادامه نسو ورکولی. زموږ داخلي سیستم چې دی هغه هم ټوله پر څه باندې ولاړ دی؟ پر اوبو باندې ولاړ دی. او اوبه چې دی خپله یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په درې ډوله پیدا کیږي، د غاز په ډول، د مایع په ډول، او د جامد په ډول. یعنی په دې درېو حالتو سره موږ شش کولای سو اوبه پیدا کولای سو. چې د غاز په ډول چې دی هغه مثال موږ وایو چې د غاز کله چې اوبه وېشول سي، هغوی په څه باندې اوړي؟ په غازاتو باندې اوړي، په هایدروجن او اکسیجن باندې اوړي. او بل چې دی مایع په ډول سره چې د څښلو په ډول سره موږ استفاده کوو، همدارنګه د جامد په ډول چې هغه ژلي، واوره، دا یخی، دا ټول چې دي د جامد په ډول سره، چې د دې څخه سمندرونه کله چې بارانونه وریږي، ژلي وریږي، د دې څخه دغه سمندرونه ډکیږي، سیندونه، ورودونه ته اوبه ځي، او کوم چې د ځمکې په واسطه جذبیږي هغه هم بیرته چشته لاره پیدا کوي، و دغه دورانونو ته، سیندونو ته لاره پیدا کوي. کله چې د لمر رڼا په سمندرونو ولویږي، هغه په براس بدلیږي، چې په دغه وخت کې دوی یو څه کوي، دوران مخته وړي. چې دغه ګاز مثال په براس باندې، کله تر دغه براسونه دا غازات چې د یخنۍ و طبقو ته ورسیږي، بیا څه باندې بدلیږي؟ په باران، په وریځو باندې بدلیږي. چې د دغه وریځ څخه بارانونه، او که چیرې تر هغه لا یخو طبقو ته ورسیږي، په ژلي او په واورو باندې بدلیږي. دغه رقم اوبه چې لوی دورانونو ته مثال د ځمکې په واسطه جذبیږي، د چاپیریال کې، د خاورې په واسطه، د نباتاتو په واسطه، د انسانانو په واسطه، دوی چې دي بیرته د یو څو مودې وروسته د دغو ژوندیو موجوداتو څخه بیرته و اتموسفیر کې څه کیږي؟ ازادیږي. مثال که چیرې موږ نبات په نظر کې ونیسو، نبات چې کله دغو عضوي مواد څخه په استفاده، مثال د اوبو څخه استفاده وکړي، اوبه څه کې جذب کړي، یو څه اندازه کله چې دوی خپل عملیه سرته رسوي، په هغه وخت کې څه کوي؟ و د نبات پر مخ باندې ډېری وخت کله چې دوی دغه د فوتوسنتیز عملیه اجرا کړي، یو څه اندازه اوبه د دوی د پاڼو پر سر باندې ښکاره کیږي، چې دا کله په براس بدل سي، بیرته په دوران کې څه کیږي؟ شاملیږي. دغه رقم که چیرې موږ وایو د دغه نبات څخه درېیم مصرفونکي پورې چې وسي دغه اوبه ورسیږي، دغه اوبه چې دي بیرته دغه انسانانو په وجود کې چې جذب کړل سي، دوی چې کله جسدونه پاتې سي او په ځمکه کې ښخ کړل سي، دوی یو څه اندازه خو چې دي هغه په خپل روزانه، مثال کله چې دوی دغه اوبه اخلي، د اوبو د لارې خپل تنده ماتي، دا چې دي بیرته د دفي د سیستم په واسطه، اطراحي سیستم په واسطه بیرته و چاپیریال ته چې کوي انتقالي، او هغه اندازه چې دوی په وجود کې پاتې کیږي د فعالیتونو د تعاملاتو د سرته رسولو لپاره، هغه د دوی جسدونه چې کله په ځمکه کې ښخ کړل سي، بیا د تجزیه کوونکو په واسطه هغه تجزیه کیږي او بیرته و چاپیریال ته ازادیږي. یعنی موږ وایو دلته چې دی یو دوران دی، څونه چې دوی د چاپیریال څخه حق اخلي بیرته و چاپیریال ته غونډه اندازه ازادوي. دغه رقم کم ژوندي موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي، د اوبو په داخل کې د اوبو څخه تغذیه کوي او خپل ځان شي کوي، په خپل ژوند پر مخ ته بیایي، چې دوی هم کله چې مثال د لمنځه ولاړ سي، د دوی دغه مړه جسدونه چې دي هغه څه کېږي بیرته په دغه اوبو کې، د دوی هغه پاتې مواد په اوبو کې جذبېږي او په براس باندې د بدلي، د مثال په سمندرونو کې هغوی چې کله د لمر وړانګې پر ولویږي پر دغه اوبو باندې، هغه بیا په براس باندې بدلېږي او بیا یو دوران صورت نیسي. ورپسې راځو د اوبو دوران، ورپسې راځو د کاربون دوران ته. لکه څنګه چې اوبه یو دوران سره ترسي، کاربن هم زموږ په چاپیریال کې په مختلفو ډولو سره د ژوندۍ موجوداتو په منځ کې چې یو دوران سره ترسي، چې مثال موږ وایو نباتات، الجان، بکتریاوي، دا ټول چې د دغه کاربن څخه د کاربن دای اکساید په ډول استفاده کوي د زیاتې ترکیب په عملیه کې. چې کله د زیاتې ترکیب په عملیه کې دغه د کاربن دای اکساید د عضوي مالیکول په جذب کې، هغه چې کېږي د هغه د تعاملات په ساتاسو د زیاتې ترکیب په پایله کې کاربن ازادي او اکسیجن ازادي او د نور مواد څخه د چکی قندونه او شان جوړې د تعاملات په بدل کې، چې مثال دوی چې دي د رقم د کاربن دوران چې دي هغه خپل په عمومي په درې ډول سره صورت نیسي په چاپیریال کې. لومړی چې دي د تنفس یا هم ریسپایریشن په واسطه، چې د نباتات په ګډون ټول ژوندۍ موجودات که موږ انسانانو اوسو حیوانات اوسو، دا ټول چې دي د تنفس په نتیجه کې دغه کاربن شکی د اکسیجن، مثال زموږ بدن موږ ویلی و په د وینې په دوران سیستم کې زموږ د بدن د مختلفو برخو څخه کاربن ډای اکساید چې دا یا هم ډیر کاربن لرونکي وین چې دا هغه شکیږي و سوجو ته لیږدول کېږي، هلته صافیږي او ورڅخه اکسیجن بیرته د وینې جریان ته داخليږي او یو څه اندازه کاربن ډای اکساید شکیږي خارجيږي. نو چې دا خپل د زموږ په وجود کې چې یو دوران سو د تنفس د عملیې په مرسته. ورپسې سوځېدل دي. سوځېدل چې دی کاربن چې دی د احتراق یا سوځېدل عملیه په بهر کې موږ وايي کاربن ډای اکساید په شکل بیرته اتموسفیر ته چې کیږي ورګرځي، چې دغه کم کاربن چې دی د پلرګیو کې په تر کلونو کلونو پاتې کېدای شي، چې بیرته موږ غواړو دغه کاربن و چاپیریال ته داخل شي، دغه لپاره باید لرګي وسوځول شي. او کاربن چې دی هغه په زرګونو کلونو میلیونونو کلونو کولای شي د خاورې تر ځمکې لاندې شخ پاتې سي، چې دا غس خډیر پاتې شونه بیا لاس سره ځي. لکه مثال پر دې باندې دغه کم کاربن باندې د تودوخې فشار او فشار لامل دی، په چې باندې په سکرو باندې په نفتو باندې د ځینې ژوندۍ موجودات چې کله شخ کړل سي، د دوی کې هغه موجوده کاربن د دغه تودوخې او فشار لامل چې کیږي په نفتي موادو، ډبرو، سکرو او په طبیعي غازو او تیلو باندې چې کیږي بدلون مومي، چې بیا بیرته کله چې دوی وسوځل سي د احتراق د عملیه په واسطه دوی بیرته و اتموسفیر ته ازادیږي. ورپسې بل د خاورو خرابېدل یا هم ایروژن دی، چې دا موږ وایو ډېرې کم د احاکي یا کلسیم کاربونیت صدف چې دي، هغوی چې کوي صدف دغه کلسیم کاربونیت په ډول سره دغه څخه چې کوي استفاده کوي او په د دوی د جوړولو لپاره، او موږ وایو چې دوی چې دي په اوبو کې منحل کاربون ډای اکساید څخه ګټه اخلي. دا که چې کله مثال صدف چې کله د منځ زی دا په میلیونونو کلونو وخت نیسي تر څو بیرته دا کاربن ډای اکساید و اتموسفیر ته آزاد کړي. نو چې کله صدف چې دا څو کلونو خپل په میلیونونو کلونو خپل په بار کې ونیسي، بیا نو کله چې صدف خراب سي، اخر بل اخر دا کم کاربن چې دی هغه بیرته اتموسفیر ته چې کیږي آزادیږي. ورپسې راځو د نایتروجن دوران وایو. نایتروجن چې دی موږ وای اتموسفیر تقریبا 80% د نایتروجن غاز تشکیل کړی ده، چې د دغه نایتروجن څخه ژوندي موجودات په مختلفو بڼو سره خپل د ژوند لپاره استفاده کوي. که چیرې ستاسو په یاد اوسي په تېر لوستونو کې موږ یو موضوع لوستلې وه چې بکتریا په ګټورو بکتریاوو کې یوه بکتریا وه چې موږ ویلې وه چې دا چې ده د ځینو نباتاتو لکه لوبیا او ممپلی د دې په ریښو کې وجود لري. کله چې مثال دوی دغه کوي، دغه اتموسفیر نایتروجن اخلي په نایتریت بدلی، چې د دغه نایتریت څخه به ژوندي موجودات چې کوي ګټه اخلي. او همدارنګه دغه واښه خوړونکي ژوندي موجودات نباتات چې کوي ورڅخه د دوی څخه تغذیه کوي، چې دغه نباتات چې دي پروټین کې موجوده نایتریت د حیواني پروټین لپاره په کار وړل کېږي. او موږ وایي کله چې دغه حیواني پروټین د انسانانو تر وجود پورې ورسیږي، د امینو اسیدونو باندې چې کله ټوټه کړل سي، امینو اسیدونو کوچنی اجزا باندې ټوټه کړل سي، بیرته دغه د مړینې وروسته د دغه جسدونو د تجزیه کوونکو په واسطه چې کله تجزیه کړل سي، دغه نایتروجن بیرته د نایتریت بیرته د نایتروجن په ډول آزادیږي. نو دا چې څو د نایتروجن دوران سو کړنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده اوبه څه ډول دوران کوي، دویمه پوښتنه د کاربن دوران واضح کړئ، او دریمه پوښتنه د نایتروجن دوران بیان کړئ. سستو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.